او سوریدونکو د ځینو پاکستانیو رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر نور.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې په فاټا اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي فاټا د پاکستان یو داسې برخه ده چا چې د پاکستان د پولو تل حفاظت کړی دی، خو د دې په بدل کې قبایلي اولس لپاره هیڅ نه دکړې شوی او هغوی په دې جدید دور کې هم له ډیرو سهولتونو محروم دي. ادارې وړاندې لیکي په افغانستان کې او د نړۍ د بدلیدونکو حالاتو په رڼا کې خو پکار و چې قبایلي سیمو کې اصلاحات لا اوله شوي وي، خو اوس چې کوم کوششونه روان دي چې قبایلي سیمه دی په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي، نو باید چې حکومت دا عمل نور هم توند کړي چې دا رنګ د فاټا اولس ته هم لکه د نورو پاکستانیانو حقونه ورکړل شي او په قومي بهر کې شامل شي. ادارې زیاتوي اوس چې د خارجه چارو سلاکر سرتاج عزیز په قومي اسمبلی کې فاټا اصلاحاتي رپورت وړاندې کړو، نو په کار دی چې ټول سیاسي ګوندونه هم دغه رپورت عملي کولو لپاره خپل کردار ولوبوي، ځکه چې اوس دنیا بدله ده او فاټا اصلاحات د وخت اهم ضرورت دی. د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د کابینې په غونډه کې د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا په موده کې تر د راروان کال د مارچ 1.5 نیټې پورې پراختیا وکړه او په دې موقع یې وویل چې افغان کډوال د پاکستان میلمانه دي، دوی به په هیڅ جوړ نه تنګوي او نه زوروي او د دوی واپسی په داسې طریقه وکړي شي چې د پولي پورې او دیخوا منفي تاثر پیدا نشي. د ادارې په وینا چې د افغان کډوالو د واپسۍ معامله ډېر حساسیت لري، نو باید چې ټولې متعلقه ادارې کا پاکستان دی، افغانستان دی یا یونیس سی آر دی، په دې معاملې کې له احتیاط کار اغستل پکار دی چې په عزت سره د دوی واپسی ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکونومیست مجلې له پاکستان د افغان کډوالو د غوښ خپل هیواد افغانستان ته د بیرته تګ د بهیر او نیوز ویک مجلې بیا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې د رپورت پرانا کې د ایران د جوهري پروګرام په لیکنه خبرې کړې دي چې مهمه برخې له شاهین بنیري اورو.
دی اکونومیست مجلې لیکلي دي چې د سخکاری د ځل پاکستان د افغان کډوالو خپل هیواد ته د استنولو په اړه سنجیده دي او په دغه لړ کې هر هغه څه کوي چې کډوال ستنېدو ته اړ کړي. مجلی لیکلی دی د جمی در اتک نوړان دی ډیرو کډوالو افغانستان ته د ستنېدو پریکړه کړې ده او د اگست په میاشت کې خواوشا اوش په تزر کډوال ستنه شوې دي. چارواکي تم لري چې د اختر نورستو د شمیرا نور هم وړ شي. د دوی د ستنېدو په وخت د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری او د مهاجرت نړیوال سازمان د 3 اویا میلیونه ډالرو د مرستې خواست کړی دی. مجلی لیکلی دی افغان حکومت هم کډوال ډډه کوي چې هیواد تستانه شي، خو په دغه هیواد کې د بیقراری له کبله دا وخت د کډوالو د ستنېدو لپاره مناسب نه دی. د کډوالو د ستنېدو سره په جلال آباد کې د کورونو کرایې او د سیزونو بیې لوړې شوې دي، بلخو حکومت تر اوسه لا د هغه خلکو د ستونزو د هوارولو نه دی وزګر شوی چې په افغانستان دننه د جګړو له کبله بیکوره شوي دي. بلخوا د نیوز ویک مجلې تر مخه د ملګرو ملتونو جوهري ادارې په یو راپور کې لیکلي دي چې ایران د جوهري وسلو د محدودولو په اړه د نړۍ د شپږو طاقتونو سره خپل کړې لوازنامه پاللې ده. د ایټمي انرژي د نړیوال سازمان په راپور کې د خبره په ګوته شوې ده چې ایران په لوازنامه عمل کړی دی او د دې د متن نه سرغړونه نه ده کړې. ځینې سفارتکارانو او چارواکو دا شک څرګند کړی و چې ګینه ایران ته د دغه لوازنامې د لاندې ځینې رعایتونه ورکړل شوي دي، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د ایران سره په معامله کې پټې څه خبرې نه وې او دا چې دا لوازنامه دا یقیني کوي چې ایران به جوهري وسلې نه جوړي او د دې په بدل کې به ور باندې نړیوال بندیزونه اوچت کړل شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، په افغانستان کې د 2001 میلادي کال منی د 2014 کال تر جولای پورې څه باندې 1.5 لک عام افغانان وژل شوی دي. افغان حکومت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت او د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ټول په یو خلو د ملکیانو مرګ ژوبله د سخت اندېښنې وړ خبره بولی، وایي چې د جګړې ډیر تاوان عام خلک پرې کوي. صفی الله استانگزی پر دې موضوع په خپل رپورٹ کې په تیرو شپاړو کلونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات راټول کړي دي.
په افغانستان کې روانه جګړه په 2000 میلادي کال کې وروسته له هغه پیل شو چې القاعده شبکې د همدغه کال د سپتمبر په 11مه د نړیوالې سوداګرۍ پر ټاورونو د الوتکو په کارولو خونړۍ حمله وکړي او نږدې 3000 کسان یې وژل. افغان حکومت وایي تر 2015 میلادي کال پورې ډېری افغانان د بهرنیانو په هوایي حملو کې وژل شول، خو بیا تر اوسه د اکثریت افغان وژنې عاملین وسلوال مخالفین دي. د ولسمشر مرستیال ویان چې حسین مرتضوي ویل د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله حد اقل تر دلی، خو مخالفین برعکس ورستر بلی زیات عام خلک پنهکه کوي.
تا سال 2005 حمله های هوایی صورت می گرفت.
تر 2015 میلادی کال پورې چکمی هوایی حمله د نړیوالو ځواکونو لخوا د خپلو پلیو سرتیرو د ملاتړ لپاره تر سره کېدلې. د دې لپاره چې معلومات ناسم وو، متاسفانه د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. خو په دې وروستیو کې لږ تر لږه په دې دوو کلونو کې چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شوی، د بهرنیو او افغان پوځیانو لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله حداقل ته رسیدلې. خو متاسفانه د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده لامل د طالبانو ړندې او هدفي حملې دي. وسلوال مخالفین بیا تل په خپلو بیانونو کې د ملکیانو د ډیرو مرګ ژوبلو پړه په دولت پلویو ځواکونو وراړوي. هغه ادعا چې افغان چارواکي او بهرني پوځیان ردوي. د 2000 میلادي کال له اکتوبر د 2014 کال تر جولای پورې په افغانستان کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلو پړه نړیوالو ادارو څېړنې کړي او پایلې خبرې کړي دي. براون پانتون د جګړې د تاوان په نوم د پروژې په ریپورت کې ویلي، له 2000 میلادي کال تر 2014 کال پورې 26,200 عام افغانان او 23,400 افغان پوځیان وژل شوي دي. کانګرسنل ریسرچ سرویس او ځینو نورو ادارو هم په خپلو ریپورټونو کې پاسنۍ شمېرې یادې کړي دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2009 کال له جنوري نه د 2014 کال تر جولای پورې د وژل شوي افغانانو شمیر 2941 تنه ښودلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تیدا ماچی یا ماموتو افغانانو ته اوخت مرګ ژوبله د سختې اندېښنې وړ وبلله او وی ویل چې لاملونو سره یې هرومرو حساب کیږي.
I remind parties to the conflict.
زه د جګړې ښکېل خواوی دې ته متوجه کوم چې د جرایمو او جنایتونو تاوتریخوالي او ناوړه استفادو حساب کتاب به وخت نیسي، خو یقین لري چې حساب به کیږي. آن د سولې په نشټوالي کې هم د جګړې ښکېل خواوی مکلف دي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کموالي ته خاصه پاملرنه
وکړي.
د یوناما براون پانتون کانګرسنل ریسرچ سرویس لخوا د وړاندې شویو ارقامو په ټولولو سره دا په ډاګه کیږي چې د 2000 کال له اکتوبر د 2014 کال تر جولای پورې 1,438 عام افغانان وژل شوي او 3,992 نور ټپیان دي. دغو مرګ ژوبلو عمده عوامل د مخالفینو د ځای په اړه ناسم معلومات، جنگی تیروتنې، د ځینو سیمو سقوط، د ماینونو چاودنې، ډله ییزې او ځانوژونکي حملې بلل شوې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د بشري حقوقو مشره دانیل بیل په 2014 میلادي کال کې د ملکانو مرګ ژوبله تر بل هر وخت ډیره او د اندېښنې وړ بولي. د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوناما د ملکانو 5,168 مرګ ژوبلې ثبت کړې دي. په دې کې 1,601 کسان وژل شوي او 3,555 پیان شامل دي. دا شمیر یو ځل بیا د مرګ ژوبله په نیم کلن راپور کې تر ټولو لوړ شمیر ښیي. په 2014 میلادي کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه خبره شوې ریپورت د ماشومانو او ښځو د مرګ ژوبلې فیصدي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو او د شرم وړ بللې او ویلې دي چې هر کال دا مرګ ژوبله 15% زیاتېږي. په دغه ریپورت کې د 2014 کال د شپږو لومړیو میاشتو د عامو خلکو د مرګ ژوبلې مسؤل 6% وسلوال مخالفین، 3% حکومت پلوي پوځیان او پاتې نورې ډلې بلل شوې دي. د بشری حقوقو مدافعان وایي په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواو تل عام خلک پنهکه کړي او رستر بلې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې شمیر مخ په لوړېدو دی. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند ډاکټر رفیع الله بیدار ویل د شمیرو له مخې له 2009 میلادي کال راهیسې 30,000 افغانان وژل شوي چې یو انساني ناورین یې رامنځته کړی دی.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د 2009 کال راپدیخ دغه ارقام جمعوري کړي دي. موږ کوم دغه ارقام راځنه کړي دي تقریبا په شاوخوا کې
د ملکی تلفاتو په انداز کې خبره کیږي. پیداروي کله جګړې کې لخواوي د جګړې اصول همدارنګ تر پخو لاندې کړي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې کمولو ته پام ونه کړي، د افغانستان راتلونکي له جدي خطر سره مخ او د وګړو حقونه به تر پخو لاندې وي.
ډېر پرلاده مې پیلې راغله تاسو ته راوځو. یوه ټول زما د هنر خلاف ول، حتی یو جلسه یو ونی ول زما کورنۍ چې
زما ستاسو خلاف نغمه به یو مرکه کې ویلی و چې په یو کمپوز باندې موږ د خپل وی کړی دا رښتیا دي.
بس قسمت نصیبونو هم نه هنري کارونه لرنه وبلیو. زفت خال لرم چی دی منگل سیب او دی میرمن نغمی لو سنما واده کرده گر از ما میرمن هم دیر اولوار شخصت مری
دا پختو جبی دا مشهور سندرغاڑی شفیق مورید سرا دا زنگلی مرکا دا ستمبر پا دیرلسم تاریخ دا چارشنبی یا شروع پورز دا پیخور پا وقت دری او دا کابل پا وقت دوانیمی بجی لمشال ریڈی واره
اور دن کو سرتا د باختر ستوری ونیس پروگرام وړاندې کوو د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم په نننۍ خبرونه کې به د ولسی کیسو یا داستانونو په اړه ریپورت ولرو بیا به د مینی مجلې لشلون کې عزت الله جواب سره د مجلې په اړه د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د رباب منګي بندر ته هم تم شو نمړی رپورٹ ترازو ولسی کیسی یا داستانونه د پښتو فولکلوري ادب یو برخه ده چې اوس لپامه غرزول شوی په خو به محلي سندرغاړو ولسی داستانونه له موسیقي سره ویل او خلکو به په ډیر شوق سره اوریدل خو اوس ورته نه محلي سندرغاړو پامړولې او نه هم خلکو سره دومره وخشته چې ولسی داستانونه ته غوږ ونیسي په همدې اړه مو څو تنه ادیبان په دغه رپورٹ کې درغږولې دي ولسی کیسی یا داستانونه چې د پښتو د فولکلور یو برخه ده سولسی زیوړان دی بد هری حجری او تیری خایس بلل کېدو او پر ځوانانو سربیره به مشرانو هم ډیر په شوق سره اوریدل خو په دې وروسته او ډیر شو کلونو کې کمرنګ شوی ویونکي او اوریدونکي هم للاسه ورکړي دي لیکوال او شاعر اسد الله خالص وایي کوم داستانونه چې په وړیکتوب کې اوریدلی وسه هم بخپل وجود کې احساس وی
د تاج محمد د نمرو قصه ده کړکټوب کې مې اوریدلې ده او تر اوسه پورې هغه تاثیر زما په دماغ کې شته یو بل د میمونې په نوم چې میمونه حلالوینه چون په خاملیم کمو او د مرګ یو څه اغیز و چې تر اوسه پورې هغه سندره کې زما په مخ کې څوګوي کې دې شمع هغه اغیز را باندې وخندي خو رښتیا خبره ده مونږ هغه موسیقي دی یادې سي ده کله چې مونږ وې چې مارا نوې پدیده ده زړې پدیده زین شي دا مونږ ته په عمل کې راخې فولکلور ریکه موسیقي افغاني داستانونه چې زمونږه محلي موسیقي به تر ډیره په ماغي غني و اوس نشته دي
اباسین بهیر وای چې ولسی داستانونه اوس نه سندرغاړي وای نه اوریدونکو شته او نه هم ورته شاعران پام اړوي
پخوا مونږه داستانونو یو ډیره خاص سلسله لرله مشاعرانو به په فولکلوریکو داستانونو باندې کار کاوه هغه به شعر تر واړول بیا به محلي سندرغاړو چې به کله شپه پخېدو ته نږدې شوه موسیقي به سور ونیو نو بیا به دغه فولکلوریک داستانونه له موسیقي سره یو ځای ویل او خلکو ته دومره خوند اخیسته چې حتی خپل ټیپونه به راوړل په هغې کې به یې ثبتول ځان سره په دغه برخه کې په کوزه پښتونخوا کې علي حیدر جوشي په نوم باندې یو شاعر وو هغه په دې برخه کې ډیر کار کړی وو د یوسف خان او شیربانو تاج محمد او نمرو علی بابا او څلوي غله علادین چراغ دغه داستانونه د غسی په نظم باندې اړولی وو د کتابي وړ باندې خرڅېدل او ډیر مینوال لرل په هغه وخت کې کوچنی وم او ما په خپل په ډیر شوق باندې لوستل اوس متاسفانه چې زموږ محلي موسیقي ورځ تر بلې کمزوري کیږي
لیکوال او شاعر شرر صافي وایي پکار د چې سندرغاړي ولسی داستانونو ته تم شي او دغه فولکلوري سرمایه یو زلبه را ژوندۍ کړي
زما د یادو خبره ده چې موږ به یو کیسټ ته ناستو نیم ساعت یو ساعت دا به مونږ اورېدم. دا چې اوس ولې د منځه تللی دا ډېر لاملونه علتونه لري سببونه لري. خلک دومره وخت نه لري چې دومره اوږدې کیسې واوري. خو ولې په کلیو کې اوس هم کلیوال غوی هڅه کوي چې دا شی واوري او د کلیوالي ذهن سره یا د خلکو د سطح او د علم سره پوهې سره برابر ده کم تر کمه دغه شکل او دغه لږ بدل شي. هغه ډېر اوږده نه په یوه ګنټه کې نه خلاصېږي او د ژمي د شپو دپاره د بنډار دپاره ښه ده. دا یو برخه ده زموږ د ادب باید حتماً وي که هغه په ښار کې وي که په کلي کې وي خو باید سندرغاړي هڅه وکړي د دپاره ځانګړي محفلونه ونیسي.
دی وایي که ولسی داستانونو ته پام وانه ډول شي امکان دی ولري چې دغه فولکلوریکه پانګه په انزوا کې پاتې شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د مینی په نوم مجله چې د تیرو 15 کلونو راهیسې له ننګرهار څخه خپریږي تر اوسه یې 9 ګڼې په مسلسله توګه خپرې شوي چې پر ننګرهار سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم مینوال لري. دا چې یادې مجلې دغومره اوږد مزل څنګه وهلې د مجلې د چلوونکي عزت الله ځواب سره مو په همدې اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
ځواب صاحب د مینی نه شپېته مګڼه می مخې ته پراته ده د وی ادبی مجلې د دغه عمره اوپس سفر راس پس کی وی
یو غټ وجه خدا د چیز ځان غوند دي ډیر دوستان لرم چې هغه لیکوالي کوي شاعري کوي ژورنالیستي کوي نو دا غوي پر لپسې همکاري او زما مینا ولاکا د دې لامل شوی ده چې د دې مجلې عمر اوږد شي یا څه دوام وکړي.
د دغه دوام په اوږدو کې له کومو ستونزو سره مخ شوی؟
نو ډېرې ستونزې دي. عابد صاحب په ننګرهار کې په ټول افغانستان کې 15 وړاندې چې موږ مینه مجله پیل کړله په اولس لومړنۍ مجله وه چې په ننګرهار کې یو خپلواکه مجله د کرزي صاحب د واکمنۍ له پیلېدو سره سمه پیل شوه دا مجله په یو اتیا لمریز کې. نو هغه وخت کې مشکلات وو بیا د په دوام کې هم ځینې ستونزې ګواښونه متوجه وو. موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان کې له حالات سم شوي نه دي. اوسه پورې جنګ سالاران واک کې دي او غاصبین او زورور او مافیایي کړی او قومندانان دوی دا شی نه شي زغملی. د بیان ازادي دوی ته سرکو پر ښکاري. نو خو بیا هم دا پرله پسې هڅې وي او ډېرې زیاتې رسنۍ وي د چاپې زور ونه رسېده که نه دوی به وخته په مرۍ کې غږ خپ کړی وی. خو ما ته هم ځینې ګواښونه متوجه وو او هغه د عطاءالله لودین چې دلته په ننګرهار کې والي وو د هغه په وخت کې خو ګواښونه د مرګ تر بریده ورسېده د مرګ ګواښونه وشو. نو بیا زه مجبور شوم چې یو څه وخت دپاره بریک ونیسم یا دمه واخلم. نو هغه وخت موږ دپاره یو پیدا شوه چې کومه تجربه موږ کړې وه د هغې نه په استفادې باندې هغه تیرو کې چې کومې نیمګړتیاوې موږ درلودې په خپلو خپرونو کې او کومې ستونزې موږ لرلې نو هغه هم حل کړې. دا دویم پړاو هم د نوي ټیم سره بیا پیل کړ. نو مشکلاتو ځینې ګواښونه متوجه اوس هم شته. د هغه خلک په واک کې دي څوک چې د بیان د ازادۍ مخنیوی کوي.
دا ثابته شوې ده چې ډېرې غټې غټې موسسې اته اداري مجلې شروع کی خو کوشش یو کی لس ګڼې دی وباسي بیا سټاپ شي. ستاسي د متواتر مجله چلول د مو د کوم تدابیرو نه کار اخیسته؟
عابد صاحب زه په ننګرهار کې د لومړنۍ خبر اعلانو له جملې نه وم چې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته دلته را پیدا شو. هغه وخت کې قسم زما عمر خام هم و خو ما په هغه ورکشاپونو کې او په ټریننګونو کې چې خارجیانو د نوو ژورنالیستانو دپاره په پام کې نیولي وو په هغو کې ما ټریننګونه واخیستل او زده کړه مې وکړله. تر 100 زیات کورسونه مې ویلې او 15 څېړنیز راپورونه مې ولیکل. نور عام خبرونه او گزارشونه فیچرونه دا مې بیخي د شمیر نه وتلي ځکه چې ما 2 پرله پسې کلید ونیزې ته کار وکړ. کلید مجله لومړنۍ مجله وه په افغانستان کې. بیا هغې نه وروسته IWPR د جنګ او سولې راپور ورکولو انستیتوت هغې کې ما او بشیر احمد ګواښ چې اوس تاسو سره په مشال اډیو کې کار کوي ما هغه هلته ژورنالیستي وکړه. یو څه مو د کابل کې بیا په ننګرهار کې شو. هغې نه وروسته چې پژواک خبري اژانس جوړ شو زه د هغه ژواک خبری اجانس د لومړنۍ بنسټي خودونکو څخه ما کنه دوه کال پر لپسې کار مال په ژواک سره وکړ.
ستاسو د دې خبرې نه مقصد دا دی چې د غټولې تجربه تاسو راوځي کړی دي او به موتی مینه جوړه کړی ده؟
بالکل بالکل. او دا په دې دویم پړاو کې خو بالکل مال خپل تجربه نه ګټه واخیستله. په لومړی پړاو کې ابد سه منګ ځنې تیر وطن او کړې ځنې سیاسي نیمګړتیاوی منګ درلودې ځنې مزامین د خبرولو نو منګ خپاره کړ. خو اوس دغه د ما د ژورنالیستیک ژوند ټوله تجربه چې ده دا اوس په مینه کې راغونډېږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، که یو لور ته د ننګرهار وچه غاړه له حصارکه د خیبر ایجنسۍ تر تړو پورې د بدامنیو ښکار ده، نو بل لور ته یې لمده غاړه یا دا چې له کومو سیمو یې د کونړ سفاند سیند تیریږي، نه یوازې دا چې پرام نه دي بلکې د ژوند نغمې ترې هم اورېدل کیږي. په دې وروستیو کې د کامې د پله تر څنګه په لسګونو رستورانتونه او د سیل او تفریح ځایونه جوړ شوي چې د رخصتیو په ورځو کې ورته ډله ډله ځوانان ورځي. په دغه سیل ځایونو کې وخت نا وخت د رباب او منګي بنډار هم جوړ وي. راځئ چې د خپرونې په دې برخه کې د رباب منګي بنډار ته تم شو. رباب منګي دا نغمه په ننګرهار کې د کامې د پله تر څنګ اورېدل کیږي، چیرته چې د رخصتیو په ورځو کې ډله ډله ځوانان د ساتیری او میلو لپاره ورځي. رباب غږونکي وایي چې د یارانو د ساتیری او د خپل ذوق د خړوبولو لپاره یې رباب زده کړی دی.
یونس کاموالی منو دلته د سینه غلط راځو د رباب او د منګې د یارانو په خدمت کې نور وخت لپاره بغیر سلالچا بغیر پیسو مسو
په دغه بنډار کې بیلابیلو شوقي سندرغاړو خپل غږونه د رباب منګي له ساز سره یو ځای کړل او خپل ذوقی تندی خوړو بکړه. تن زلمی چې د منګي غږولو تر څنګ خپل غږ هم وباسي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نو مې امزاده او بس د شچا یادې خپل غږ او نری تندم په ماته او بس نو په حال خوب کومه کې ډېر خستم نه ده. ماشالله خپل دم سټینګ لري او ډېر خلک راځي دلته ډېر دلري لزم نو منګم بس چکر ته راځو. سبدارو در کم خو غمونه پسانو ګرزا د باج وړ په بزرګانو مرنو ګرزا پل شپلار او پچولو پمرو ګرزا ما بدارو در کما وې دا زمان ما دراغلي دارو جنا
د سټیج او ډرامي وتلې ممثل لالا خیل افغان چې د رباب منګي له سازه یې خوند اخیسته او وایي چې په خپل کلی کې له دغه سي موسیقۍ د پروګرامونو څخه محروم دی.
رباب منګي نه خمن ډیر خوند اخلو لکه مخکې بمنګا دوخ پر کلو تا کلو باندو ته بدلو حالته بم دغه رباب منګي شېرونه د شپې کېده او لبه د مرغه چلته حالات ناسم دی او دغه د سین غاړه د کامې د سین غاړه چې دلته اوس دغه امکانات شته د کلی خوندونه مونږ دلته اخستلې شو. نو د شوق لپاره چلته هفته بعد یا دوه هفته بعد راشو او دغه ملګری راټول کو سره نو رباب منګي سره د چا خبر خپل سر سر تاو کو کچې مزده نه خو سر ور سره تاو نو ډیر خوند اخلو.
دی وایي چې رباب منګي د پښتنو اصل موسیقي ده خو په دې وروستیو کلونو کې د بدامنیو ښکار شوي. خو چرته چې هم نسبي امن وي هلته به د رباب او منګي پروګرامونه جوړیږي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد اوسئ.
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشالي تا سارو ته ندي هر پتا بلشي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږ دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو پاړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو